درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې ساعت کې تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو چې پرون په مستقیم ډول خپره شوې وه او اوس یې تکرارو، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږونکو ادارې او چا مشر دانیال اندرس وایي په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو اته ډیرش کارکوونکي وشل شوي دي. اندرس پرون د بشرپالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د دغو مرستندویانو ډیری د ګوزن ضد واکسینران او ماین پاکان وو. د اوچا مشر په عین حال کې ویلي چې یو شمېر مرستندویان دا مهال بندیان دي. د په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا کسان چا او چیرې بندیان کړي دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو یې تېره شپه د کابل په بغمان ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې څلور تنه انسان تښتونکي وژلي دي. دغه وزارت پر خپله ټویټر پاڼه یا ایکس پاڼه ښلي چې په دې عملیاتو کې چې د پښت بام په سیمه کې وشول، د محمد امین په نوم تښتول شوی کس خوشي شو. نو مباړې درې ورځې وړاندې یرغمل شوی وو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا له انسان تښتونکو سره په نشته کې د دوی ځواکونو ته تاوان اوښتی او که نه دی. په دې اړه خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د ایران اصلاح خبری آژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ویلي چې له ایران سره د اوبو لانجه د جګړې پر ځای د تفاهم له لارې حل شوې ده. مولوی عبدالکبیر پرون شنبه د نړۍ سره د طالبانو د حکومت د ښه تعامل او سیاست بلګه وبلله او ادعا وکړه چې د نړۍ هیوادونه پوه شوي چې له اسلامي امارات سره تعامل د سیمې او نړۍ د ثبات او ډاډمن امنیت لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال د څرګندونې 15 ورځې وروسته لدې کړي چې یو ایرانی تخنیکي پلاوی د اورزګان ولایت په دیراود ولسوالۍ کې د هلمند اوبو په سرچینه کې د اوبو اندازه وکتله. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په یو چاودنه کې یو لس کارګر وشل شوی او دوه نور ژوبل دي. یو پوځي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي نن د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې دغو کارګرو د پاکستان پوسته د یوې ودانۍ د جوړولو په پروژه کې کار کاوه. د هغه په وینا کارګرو ته هغه مهال مرژوب له واوښته چې د سپرلۍ پر موټرې د میرکوټ په سیمه کې د سړک د غاړې بم وچاودېده. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ دا برید غندلی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د دغه هیواد په پنجاب ایالت کې په یو ترافیکي پېښه کې لږ تر لږه اتلس تنه مړه شوي دي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې نن سهار له کراچۍ څخه اسلام آباد ته روان بس له یوه باري موټر سره ټکر شو چې په نتیجه کې اتلس تنه مړه شوي او شپاړس نور ټپیان شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې په بس کې درې دېرش تنه سپاره وو. د ایران په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي دفتر پرون په ایران کې په وروستیو نیونو عکس العمل وشو. دوی ویل نړیواله ټولنه د ایران حکومت د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر مسؤل ګڼي. دغه دفتر په خپل ایکس یا ټویټر کې لیکلي د سولې ایزو اعتراضونو په تړاو د ګڼو کسانو د نیول کېدو پر راپورونه اندېښنه لري او نړۍ دا ټول ویني. په وروستیو څو ورځو کې د ایران په بیلو ښارونو کې د بشري حقونو او مدني ټولنې لږ تر لږه څوارلس تنه فعالان نیول شوي دي. او د اوکراین د کورنیو چارو وزارت پرون شنبه تایید کړه چې د دغه هیواد د شمال په چرنیهیف ښار باندې د روسیې په توغندوی برید کې د یوه ماشوم په شمول لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او یو سلو اته څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي چې سویډن ته تللی پر چرنیهیف ښار حمله دردونکې ورځ وبلله او ویې ویل چې دا ورځ د یوې تروریست حکومت له لاسه راغلې.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. عصمت څاروانم د خبرونې ته مو هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د اسد اتمشتمه چې د اگست له 19 سره برابرې شي هر کال افغانان له بریتانیا څخه د خپلواکۍ د جشن په توګه لمانځي. افغانانو له بریتانیا سره درې جګړې کړې، خو د درېمې جګړې په نتیجه کې چې ځوان پاچا شاه امان الله خان اعلان کړ، افغانستان د کورنۍ او بهرنۍ خپلواکۍ څښتن شو. سره له دې چې په افغانستان کې بیلابیلو حکومتونو هڅه کړې چې هغه ورځې په پراخه پیمانه ولمانځي چې دوی واک ته رسیدلي، خو ولس عموما دا ورځ یعنی د اسد اتمشتمه تجلیل کړې ده. همدانن په خواله رسنیو کې ډیر شمیر افغانانو خپلو هیوادوالو ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ویلې. په ننګرهار کې چې د شاه امان الله خان مقبره هلته ده، تر نورو ولایتونو دا ورځ زیات لمانځل کیږي. نن د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکي چې درې رنګه ملي بیرغونه ورسره و واټونو ته راووتل، خو د طالبانو له لورې ټیټ پراک شول او د ازادۍ د جشن لمانځلو ته پرې نه ښودل شول. په روانه خپرونه کې به په دې خبرې وکړو چې دا ورځ ولې مهمه ده. زموږ د خپرونې میلمان دي ډاکټر عبدالله هیوات، صدیق منصور او غوث جانباز. درې سره میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی ډاکټر صاحب هیوات، ستاسو په نظر د خپلواکۍ یا ازادۍ مفهوم څه دی؟ اول به د ازادۍ په مفهوم خبرې وکړو، بیا به راشو د ورځې ته د اسد اتمشتمې ته.
سلام تاسو سوسی اوریدونکو، انصاري صاحب دوستانو ته، نیکی دوستان تم سلام، نیکی هیلی براندی کم، تشکر در پرستنیت. هر ملتون چی دی اغا خند آزادی در پار همیشه علیزلی کردی دی او آزادی اترلاسه کردی در زموج هم در افغانستان پا تاریخ که در انگریزان چی کلا در افغانستان پا همسایبی ترال نو دریزه دوی په افغانستان باندې برید کړی او دریزه دوی شکست وخوړل او د دغه شکست له امله څه تقریبا د دوی امپراتوري هم کرا کرا مخ په ړنګېدو سو، چې په 1928 کې هند برتانوي ته دوی د لاس څه ووتي او په دریو سو باندې تقسیم سو، درو بلوچستان، پاکستان مشرقي او مغربي او هند، او دغه څه وروسته افریقایي هیوادونه اکثره خپل ازادي واخیستله. د افغانستان دریم جنگ شو او د افغانستان ازادي شو. اصل کې دا جنگ د زموږ د فورن پالیسی یا خارجي دغه چې مو تورتوي خارجي قدرت شو د افغانستان، هغه فیصله به انګریزانو کوله او دغه د بیرته لاسته راوړلو په خاطر باندې دغه شاه امان الله خان د انګریزانو څخه وغوښتل چې د زموږ خارجي پیسو تعاملات چې دي هغه بیرته موږ ته راستون کړي. خو په دغه موضوع باندې انګریزانو د دوی سره شخړه وکړله او بالاخره جنګ و چې په 1919 کې افغانستان خپل ازادي لاسته راوړله، خارجي ازادي یې لاسته راوړله، او په 1921 کې د راولپنډي په دغه کې معاهده کې دوی دغه شی ومنله افغانستان نور آزاد دی او موږ د دوی خپلواکۍ دی.
ډاکټر صاحب، زما اول سوال دا و چې د خپلواکۍ یا ازادۍ مفهوم څه دی؟ کېدای شي په 1919 کې یو مفهوم و او په نن ورځ چې دنیا ډېره بدله شوې ده بل مفهوم ولري. که لومړی په دې یو څه خبرې وکړي، ستاسو په نظر ازادي یعنی څه؟ چی شته موږ ازادي ویلی شو؟
ازادی خو دوتا دو لغوی معنی لري. خو خپله یو ازادی شده یا هر جنس یا هر انسان یا هر مملکت کله چې خود مختار کیږي خپله خپل تصمیمون نسی دیت ازادی وایي. که هغه یو انسان دی مثلا که دغه په اصطلاح باندې اختیار د بل چا په لاس کې هغه آزاد نه دی، لکه غلام غوندې دی، او دغه سې غټیږي اجتماع ده، بیا اقتصاد دی، او دغه سې مملکتونه دي چې وکی او خپل فیصل ایخ پخپل باندې چی کی دغه ته ازادي وای، یعنی خود ارادیت په پارسی کې ورته وای. نو ترغو چې خود ارادیت د انسان خپل په لاس کې نی هغه آزاد نه دی. او
نو په دې حساب باندې اوس د افغانستان په شمول ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ازادي نه لري، محتاج دي نور هیوادونو ته. په دې حساب باندې دا هیوادونه استقلال یا خپلواکي نه لري.
خپلواکي د بیاست درجه بندی کیږي تقسیم کیږي چې مثلا څوک اقتصادي مثلا فرض مثال اتحادی اروپا که مجبور نیسو اوس د شرقی په سلابانی اروپا چې ونیسو دوی استقلالیت نه لري اقتصادي استقلالیت نه لري هغه فیصله ټول د فرانسه او جرمني او دوه درې هیوادو چې په سلابانی هغه تمویل کوونده د ټول اتحادی اروپا دی هغه ودوی ته وایي دغه شی وکړي دغه شی مکړي دغه فابریکه خلاص کړي دغه فابریکه په دغه ځای کې ولګي دغه شی دلته راوړو هغه ټول تصمیمونه شې دي د څوم د کټو په لاس کې دي
او لکه دا حدودي په خپل خوښه ده یعنی دوی په خپل ګټ پم دې کې غنی چې ابدا کار ور سره منی کینه دی غوي زور خنشته په
هغه کله چې یو په سلاب نظر سنجي کیږي او دوی خپل ارادیت وبل چاته ورکی دا اراده خپل د ګټ په خاطر باندې کې دا خپل ارادیت چې خپل دوی فیصله باندې کوي او یعنی د دې د فیصله په اساس باندې دا شی سوي دي نو هغه د دې شی منلې دي چې مثلا یو څوک یو دغه رسی راوړي خپل غاړي ته چې بل چاته په لاس ورکی وي داس ما رسی ده تاسو درونی سي نو هغه د خپل خوښ دي دا شی خو مملکتونه اکثره هغه قوي مملکتونه چې مثلا خپل توانایی د پښو درېدل لري هغه هیڅ کله خپل نه اقتصاد نه سیاست نه فورن پالیسی یا خارجي پالیسی د دې شې هغه کله خارجانو بل چاته نه وي
خپل پالیسی ډېر مننه
فرض مثال کته چې روسیا وګوري روسیا هیڅ کله نه خپل اقتصاد د بل چا په لاس کې ورکی نه خپل سیاست د بل چا په لاس کې ورکی او نه خارجي تصمیمونه
سلامات اوسه ډېر مننه ډاکټر صاحب هیواد کور ودان شاغله منصور تاسو مرکلای وایم تاسو په نظر د خپلواکۍ یا آزادۍ مفهوم څه دی په اوسنۍ نړۍ کې په اوسنۍ وخت کې
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو درنو مېلمنو همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله موږ او تاسو ټول په دې باوري او فکر کوم متفق یو چې آزادۍ او خپلواکۍ یا استقلال هغه خدای راکړې نعمت دی چې زموږ او ستاسو د ژوند د ارزښتونو د پرمختګونو او له دغه الهي نعمتونو چې په دنیا کې موږ ته راکړې د پراخې استفادې شرایط مساعدوي استقلال یا خپلواکي هغه څه دي چې د ملتونو ارزښتونه د ملتونو هویت او د هیوادونو قوت او استقامت ټاکي د غیر پرمختګونو لارې پرانیزي او ملتونه کولای شي چې یو بل سره په آزاد دوستانه او لمنې ډکو ولولو سره راشدار شو لري کلتوري ارزښتونو باندې او د امکاناتو لري کلتوري اړیکې علمي او فرهنګي اړیکې اقتصادي اړیکې او وکړي شي چې په دغه ویډه او پراخه نړۍ کې په مستقلانه او آزاد شکل یو بل سره راشه درشه او پرمختګونو لارې پرانی
ډیره مننه منصور صاحب یو بل پښتنم له تاسو څخه افغانستان پر انګریزانو سربیره له روسانو څخه هم خپلواکي اخیسته او طالبان ادعا لري چې امریکایانو څخه آزادي اخیسته دلیل څه دی چې ولسی عملت نوري ورسی نلمنځي چندانی نلمنځي خدا ورس یعنی د اسد اتوشتمه د ملي ورځ په توګه تجلیلوي دانن هم د طالبانو له مخنیوي سره سره په ځینو ځایونو کې خلک راوتلي ول ملي بیرغونه ورسره ګرځول یا د فیسبوک او ټویټر او خواله رسنوی دنیا وګوري په هر ځای کې خلکو یو بل ته مبارکي ویل دي لکن ور مورځ نه ویل یا د ثور اتم ورځ چې مجاهدین بریالي شو پیغورس با کويلي مدير کوم خلکو به دا ورس یو بل ته مبارک کی ویلي وي د دې دلیل څه دی
موږ فکر کوو هغه تاریخي برم او احساس چې د افغانستان خلکو ته د انګريزانو د پراخو تاړکونو نو ورسته د افغان مجاهدینو مبارزو او د سیمې د مبارزو او مجاهدو مشرانو لخوا ډالۍ شو هغه عزت چې افغانستان ګټلی وو او په نتیجه کې موږ او تاسو په 1999 کال کې تقریبا د اتیا کالو جګړو او ناورینو نه وروسته خپلواکي تر لاسه کړه د هغه تاریخي اعزاز او چې د افغانستان ټول وګړي پر متفق دي. کومې دوه نورې لاسته راوړنې چې یو اړخي لاسته راوړنه بریا او کامیابی او خپلواکي ګڼي، لبد مرغه په افغانستان کې اوس هم ځینې داسې کله شته چې هغه ممکن د هغې سره متفق نه وي. مثلا تاسو د شوروي اتحاد سره د افغانانو د مجاهدو او مبارزو یادونه وکړه، د افغانانو د وینو سره او مال په بیه د هغو قربانیو په نتیجه کې نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او ختیځ اروپا د ډیرو هیوادونو د استقلال او خپلواکۍ سبب شو، د برلین دیوال ونړېدو، خو هغه لا تازه ده او هغه خلک چې په مخالفه جبهه کې وو، د شوروي اتحاد پلوي وو چې د کمونستانو په نامه یادېده یا د خلکو او پرچم د ګوندونو پلوي وو، هغوی هغې ته ازادي نه وایي بلکې تهاجم په نوم یادوي، یا د سړک په نوم، یا په دې نوم چې د دوی حکومت ړنګ شوی وو. دغه چې په دې شکل سره دا اوسنۍ چې تاسو ورته اشاره وکړه د امریکې او ناټو په مقابل کې هم یو شمیر افغانان یا یو لوری د دې سره مخالف وو، ځکه هغوی حکومت وبایللو، هغوی څه امکانات چې درلودل تاج او تخت یې د لاسه ورکړ، او بل اړخ چې هغه طالبان یا طالبان اسلامي تحریک یا اسلامي امارت وو، هغوی راغله هغه تاج او تخت یې تر لاسه کړ. نو دوی ته د بریا او د خپلواکۍ او د ازادۍ ورځ ده، دوی منځي او مخالفین ورته توره ورځ وایي. نو دلته ده چې د دې په اړه به تاریخ بیا وروسته فیصلې کوي، لکه اوس چې موږ او تاسو یو سل څلور کاله پخوانی استقلال ټول په وج سره لمانځو، یو بل ته مبارکیانې ورکوو. دا نن د دفاع وزارت کې هم دلته کابل کې جلسه وه، اوس چې موږ او تاسو ګریږو، د غازی امان الله خان پر مزار په جلال آباد کې د امیر شهید بن کې د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا پراخه جلسه او د
بله او پاین هلکه او پاین هلکه یو شمیر خلک نو پریشي چې راووزي راوتلی ول، بلکې نیولې هم دي، ټکولې هم دي، وهلې هم دي. خو خیر، ډېر مننه منصور صاحب،
دغه جلسې روانې دي.
بله بله، جلسې هم روانې وي، لیکن ولس نه پریږدي چې دوی ولمنځي، حالدار چې ولس په خپل غوړ چې دا ورځ ولمنځي دي، نورو رسمي ورځو برخلاف. زموږ بل میلمه شاغله غوث جانباز دی. جانباز صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. له تاسو څخه هم زما پوښتنه هم ده، څه دلیل دی چې ولس افغانان د نورو ورځو په نسبت د اسد اطلسم اتوشتمه د خپلواکۍ ورځ بولی او دا ورځ لمانځي؟ دلیل یې څه دی؟
سلام او د وخت نه په فرصت استفاده غواړم چې ټول ټول افغانانو ته د دغه استقلال اصول ورځ او کم مذهبي ورځ، البته چې هغه زموږ دیني مذهبي ورځ چې دي هغه خپل په ځای موږ ډېر مقدسي دا او هم همدغه مقدس له هر افغان چې دا د تورې په زور، د شجاعت په زور، د ننګیالیتوب په زور، دا ورځ د انګلیس د ستوري نه نیول شوې ده.
ډاکټر صاحب، د تاریخي ورځو یا د خپلواکۍ د ورځو د منځلو اهمیت په څه کې دی؟ وس یو سلو څلور کاله لدی ورځي وتلې دي، ولې باید خلک دا ورځ ولمنځي؟ نورو هیوادونو کې هم دا کار کیږي، دي ګټه څه ده؟
تشکر. دا اول سوال په ارتباط به زه وایم چې یو کوچنی توضیح ورکم، ولې دا استقلال ورځ المنزل کیږي او اتم د ثور او 15 د اگست نه المنزل کیږي؟ دا دواړه په سلاباني استقلالیت یا لاسرونه د حکومتونو چې دوی قدرت راغلي، دا د یو برخه د اجتماع کامیاب یو ابل برخه د اجتماع چې غوي دغه شی تر اوسه پوری هم دوی دا نه قبلی چې دا زموږ، یعنی دا ټول ملت ازادي وو. پر مثال اته نو څور کې مجاهدین او د مجاهدین پلویان دغه وو، خوشاله و او دی ځانته یو یعنی د ازادي ورځ بولی. برعکس د بل جنا چې مثلا 12 میلیون یا 13 میلیون په افغانستان کې و د دغه وخت حکومت تر چتر لاندې وسیله هغوی بیا وایي چې نه دا اشغال و د پاکستان او د هغوی په کومک باندې دوی راغله او موږ اشغال شول نو دوی نه لمانځي. یو یعنی ټول خلک په یو دغه باندې نه دي په یو عقیده باندې نه دي چې دا د استقلال ورځ و. عین شی پنځلسم د اګست هم طالبان وایي چې دا موږ استقلال امریکایانو د افغانستان څخه وشړله او استقلال مو لاسته راوړله. بیا یو تعداد خلک وایي چې نه دا په اصل کې موږ اوس غلامان شوي یو دغه امریکا خارجي پالیسي د افغانستان د امریکایانو په لاس کې دي، داخلي پالیسي د پاکستانیانو په لاس کې دي. نو په دې خاطر باندې دا د منظور نه دی او اتوشتم د سمبلې چې دی هغه یو ملي ټول افغانان په دې باندې کنسنسس لري چې دغه ورځ د ټول افغانستان د ټول افغانانو د ازادي ورځ ده. نو په دې خاطر باندې هغه منځي
ډېر
منځي
بلې
په دې خاطر باندې چې دا خلک ته دغه ورکی یعنی آگاهی ورکی چې موږ په دغه ورځ باندې دیو ستونزمن ژوند سره یو آزاد ژوند ته قدم کېښول. یعنی دغه یو الهام و خلکو ته ورکی چې یعنی مزاد آزادۍ څومره شده څومره شخوند کوي. په واسطه دا چې افغانستان یعنی همیشه په یو دغه کې یعنی په یو ګرداب کې ولیدل یو کله پورته او کله کښته او یعنی د افغانانو لپاره فقط هغه د ازادي د ورځې منزل یو دغه ورکی یو د خوشحالي ورځ په خاطر دی. خوشحالي د ورځې د المانزي او درغه بالا یعنی هغه ورځ موږ د لپاره ازادي ده. دا ورځ موږ د لپاره ازادي نه ده په 15 د اگست یا 8 د سور زموږ د ازادي ورځ نه ده. نو په دې خاطر باندې ټول خلک هغه د ازادي ورځ دغه کوي. نو دا
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. هیوات جانبا صاحب فکر کوم چې ستاسو رابطه اوس بیرته له سټوډیو سره ټینګه ده او شخ مو هم تخنیکی همکار وای چې واضح ده سم ده. ستاسو خبرې نیمګړي پاتې شوې لیکن یو شی به بلم په خبرو کې زیات کو هغه ده چې د پوغو خبرو سربیره چې ډاکټر صاحب هیواد ورته اشاره وکړه چې ویلې چې دا دوی نوري ورځی چې دي چې بیو طالبان منځي او بل مجاهدین منځله په هغه په ډلو پورې اړه لري لیکن دا ټوله ول سره ارتباط لري. په دې سربیره دغه سی یو خبره هم شته چې په د کله چې امان الله خان استقلال اخیست هغه وخت افغانستان اصلا خارجي استقلال نه درلود کاملا، یعنی افغانستان له کوم بل هیواد سره اړیکې نه سویټینګه ولې، مګر دا چې د برېټانیا یا د هند برېټانوي حکومت اجازه وای. لیکن په د نورو دوو مواردو کې داسې نه و د افغانستان حکومتونه کاملا واکمن ول په دې شانو کې چې له چا سره روابط ساتي له چا سره اړیکې ساتي. د ټولو سفارتونو او افغانستان په نورو کې سفارتونه درلودل لیکن په هغه وخت کې دا شینو څنګه له دې خبرې سره موافق یاست او که نورې څه په زیاتوي مهرباني.
بلکل زه دې سره په منطق کې او په اصول کې خاغله څلوان به هیڅ موافق کم ګوري. دغه تاریخ ثابتوي چې زمون خلک بیدار دي سره د دې چې ډیر زپل شوی دي ډیر بشړګي اخته دي بیا هم دغه چې تاسو کوم سیاستوالو د لاسه لیکن خلک بیدار دي چې په هیل لواله ده اته په لری په تو سیمو کې هم دغه احساس شته چې اته وشتم د اسد د استقلال سلسله ورځ چې په ډیرو تختیو په ډیرو لویو قربانیو افغان ولس دا ترلاسه کړی ده. صحیح تحولات سیاسي راغله افغانستان کې ډیر زیات او تاسو وینئ چې دا تحولات د خلکو په زړونو کې ځای ونیو. وطني بیور داخلي جنگو ته مناقشو ته مناظرو ته خارجي قوتونه راغله افغانستان کې خپل یو بل سره په اخته شول. وی ورزل خلک تباهي راغله چې ممکن یو څه دا مثبت ګامونه هم هغه غوښتل چې تر سره کې خو تر دې د بریده چې ونه شو بل دا چې دغه خلک چې دغه انقلابونه کودتاګانې په افغانستان کې وکړلې اکثره که تاسو پام وکړئ هم دغه سلسله ورځ منځله ځکه چې دا ورځ خلکو ورځ دا ورځ د ملت ورځ ده او ملت د دې ورځ په هغه ارزښت هغه تاریخي سلسله پوهیږي
بلش
د دینه بل لواړه نیټه په افغانستان کې د دینه بل لواړه ورځ د افغانستان په د معاصر تاریخ کې نشته ده. دا د خلکو په تحت ذهن کې
بل صاحب ډېره مننه جانبا صاحب کوربدن. منصور صاحب د نورو ورځو په ارتباط خبري وشوې، لیکن د نورو ورځو په اړه چې کله یادونه کیږي د کوم شخص یادونه نه کیږي، لیکن د اسد له تویشتمې سره د امان الله خان نوم غوټه دی، همیشه یادی شي، همیشه یادوي، د دې دلیل څه کېدای شي؟
بله، په دې اړه باید وایو چې دا هغه وخت و چې کله امیر حبیب الله خان د لغمان په کلاګوش کې په مرموز ډول وژل کیږي او ځوان امان الله خان په کابل کې واک ته رسیږي، د واک په ګدۍ کېني او د زید کابل د عیدګاه په مسجد کې په ډېر وج سره د افغانستان د خپلواکۍ او استقلال اعلان کوي. ځکه د یادیږي چې دا یوازینی استقلال و چې د افغانستان د شته حاکم لخوا اعلانیږي. دا نور دوه چې موږ او تاسو یادوو یا تاسو ورته مخکې اشاره وکړه، دا په داسې حال کې وي چې د جګړې په نتیجه کې راځي او واک ته رسیږي، که هغه د مجاهدینو دوره وه او که اوس د طالبانو. یعنی داسې یو حالت نه و چې هلته دې شته حاکم وي او بهرنیانو دې تیری کړی وي او هغه حاکم دې د خپلواکۍ اعلان وکړي. یو دا مسله. دویمه دا چې غازی امان الله خان د خپل په ازادۍ او خپلواکۍ مین و او تر ډیره د هغې فرمان چې د عثماني خلافت لخوا په 1914 او 1915 کې کله چې د هند د ازادۍ د تحریک یا د ریشمی رومال تحریک مشر مولانا شیخ الهند، مولانا وزیرگل د مومند، مولانا محمد میانساری او مولانا حسین احمد مدنی، چې حسین احمد مدنی لا په حجاز کې وو، او دا درې مشران د افغانستان او د لوی هندستان د مبارزینو په استازیتوب د حج په بانه حجاز ته ځي او هلته د عثماني خلافت له مشرانو سره ویني. فلسفه دا وی چې د جهاد اعلان به یو مسلمان امیر کوي، یعنی یو مدرسه دارل علوم یا کوم عالم او مفتی نشي کولای چې د جهاد اعلان وکړي د اسلام د شرعي نظام له مخې. نو په افغانستان کې په هغه وخت کې امیر حبیب الله خان وی هغه د انګریزانو سره راشه درشه لري او غالبا پروتوکولونه لري. دغه سی په ایران کې چې مسلمانانو حکومت او هلته قاجار شاه یا ایرانی پادشاهي هغه هم د جهاد اعلان تزل نه خکوي. نو په دې اساس دغه علما او مشران د افغانستان او د هندستان د ازادۍ د تحریکونو مشران د حج په بانځي تر څو د عثماني خلافت له مشرانو د جهاد فرمان واخلي. دغه فرمان اخیستل کیږي او بیا د ممبئی د هندستان د لارې ممبئی ته د مولانا محمد میا انصاری په لاس راځي، هلته مولانا ابوالکلام آزاد او مولانا حسرت موهانی ته دغه فرمان ورکول کیږي. بیا پښتني سیمو، بلوچستان، اوسنی بلوچستان او وزیرستانونو کې ایتی فقیر دغه سی ترنګلو حاجی صاحب، د بابړی ملا صاحب، د دیر سوات او باجوړ نوابانو، دغه مشرانو ته د کوټکی خانان، دغه سی واما او نورستان او بیا کونړ، ننګرهار او کابل ته فرمان راځي. امیر حبیب الله خان سره چې کله دا فرمان شریکیږي هغه مخالفت کوي. خو په ارګ کې دننه محمود طرزی، امان الله خان چې لازوان وي، سردار نصر الله خان چې تری دی هغه، او سردار عنایت الله خان د امان الله خان کشر ورور، د دې فرمان تر شا ودرېږي او لبیک ورته وایي. سردار نصر الله خان او محمود طرزی چې د شاه یو ورور او بلې نږدې ملګری و او غالبا بهرنیو چارو وزیر هم و، هغوی هم فشارونه راوړي خو پاچا دا نه مني. همغوی چې کله دی وژل کیږي او امان الله خان واک ته رسیږي،
نو د هغه خپل فکر او فلسفه په اساس د جهاد اعلان کوي او د خپلواکۍ اعلان کوي. هغه وخت چې امان الله حبیب الله خان ژوندې هم وي، هغه چې دغه فرمان یې راوړی مولانا محمد میا د مولانا شیخ الهند او عثماني خلافت ته په ورېښمینو دستمالونو لیک لیږي چې هغه به انګریزان نیسي د ملتان په سیمه کې، هغه چا چې وړی هغه پلاری جاسوس خیږي او موضوع د انګریزانو سره شریکیږي، تحریک یا د ریشمی رومال په اساس باندې اساس یادیږي په دې لیک کې چې مالوسته مولانا شیخ الهند چې لا په حجاز کې وی او عثماني خلافت ته لیکل کیږي چې کچیر د ترکانو پوزونه د ایران لاري په ریل کې تر هرات راورسي نو سردار نصر الله خان حاضر دی چې د امیر حبیب الله خان په وړاندې بغاوت وکړي او د انګریزانو په خلاف وسلوال عملی جهاد پیل کړي. همغه چې کله دا لیک افشا کیږي بیا د دې موضوع مخنیوي کیږي، خو هم دې جریان کې هم د ترکی او د جرمنی ځینی استازي ځانګړي استازي تر هرات را رسیږي او وروسته چې کله حبیب الله خان وزل کیږي نو امان الله خان بیا د استقلال اعلان کوي. په دې جریان کې د دیر نواب 50,000 لخکر وسلوال لخکر آماده کړی وي، د سوات او د باجوړ نوابانو، د غسید وزیرستانونو، د غسید لوی پکتیا، منګل او زادران او د مشرقي مجاهدین، د ننګرهار، کونړ او دې سیمونه. زه څو وخت مخکې هندوستان ته چې تلم 2000 کالو غالبا د جنوبي اسیا د مطالعاتو اکاډمۍ رئیس راته وویل چې د مولانا محمد میا په مشرۍ درینیم لکه پاوز در ملتان را رسیده و او انگریزانی سرزغلولی و نگده و چی طول هندوستان ونیسی او پا لوی هندوستان یا ده هندوستان پا نیمه وچا یو واربیا اسلامی نظام یاده شی و انگریزان ماست دید. خو کلا چی ده لاور معاهده کیگی ده من الله خان پا دی وقتی این بیر گرزی او ده لوی هندوستان فتح
پاتیکیږي چې بیا ورسته په څو ټوټو ویشل کیږي. بله صاحب، ډېر زیات مننه کور ودان. ډاکټر صاحب، هیواد امان الله خان نه یوازې په دې مشهور دی چې خپلواکي ترلاسه کړې ده او په دې خاطر سټایل کیږي، د ډېر مهم اصلاحات او ریفورمونه هم راوستل دي. ځنو په باور کې چیرته دی پاته شوی وای نو د افغانستان برخلیک په بل ډول ونن به دا سينو یو بل افغانستان به لکه څنګه چې ترکیه تغییر کړی دی، لکه څنګه چې ایران تغییر وکړو. ستاسو په نظر دا چې دی ونه توانی د چې ډېر وخت حکومت وکړي، دا د دې تر وطن واو ک د نورو مداخله وی او د نورو نقش
دا لږی دا په دوی صوبه نه تقسیم کو. یو اوله حصہ دا چې موږ افغانان چې همیشه تلاش مو دادی چې هر کار چې زموږ په نظر باندې هغه شو لګیږي، نو غواړو چې هغه په کمترین وخت باندې د راسي. په پښتو کې مثال لرو، اکیډمي باریږي زوی میرا مولا کدا یو مثال لرو. نو امان الله خان غوښتل چې د ترقی او تعالی او مدرنیزم هغه په کمترین وخت کې غوښتل شي دا دغه کې په سلاواني راولي مې د نجونو مکتبونه اخلاص کړل، دا روی لسی دغه فابریکې راولل، دا مودرنایزیشن شروع کې یعنی ډېر په سرعت باندې شروع کړیو. دغه د کلیو د شار په منځ کې هغه فاصله چې و دغه فاصله د نکړه مراد او دا اول دا یوازې د امان الله خان تیروتن نه ده. زموږ ټول نظامونه چې دي هغه همیشه په انګلیسي کې یو لغت دی اکستریمیست ورته وایي، یعنی د هر اندازې څخه ډېر موږ دغه کوو. که اوس مثلا اوسنی دولت وګورو، ډېر دت باندې دغه کوي چې باید ټوله شرعي او اسلامي دغه باید یعنی په ډېر شدت باندې باید ومنو، او مډرنیزم دغه څه چې ویاله ژر پرځوی چې جر مودرن سو او دغه سو، یعنی هغه تعادل او میانروی زموږ په کلتور کې نشته. او امان الله خان هم دغه کار کاوه چې غوښتل شي جر تر جر افغانستان د نورو هیوادونو د پیشرفته هیوادونو سره برابر مخته ولاړ شي. او دوهمه برخه دا و چې انګریزان ډیر سخت دغه سی و د سخت خفه و د خپل دریم شکست څخه په افغانستان کې او د دې لاس یو ډیر څه ټول یو څه ابزار په لاس ورغلی و چې د اسلام د نامه څخه د غیر د غیر استفاده ځینې وختونه املایانو د خلک په راپورته کړل چې د داسې ازادي غوړي واکسن یو څه فوټوشاپ کړل په هغه وخت کې خیر فوټوشاپ نو خو یعنی اڅه چې هغه د دې په د کوسي په تخنیک دی محتوا هغه غیر راو د روي فارول او بل اخره بشي سقاوي پیدا کړي چې بغاوت وکي او دا وی په کومک باندې دا وی په د سورو باندې دیر الله او نو سلام امان الله خان غازی دغه کې په سلام باندې د تخت سیسه کې ک امان الله خان د سي قرار خپل اجتماعي لیدلی خپل کلتوري لیدلی خپل خلګي پیژندلی آیسته مخته تللی وای نو زه متيقن یم چې افغانستان به اوس په ځای کې وای چې د نور هیوادونه دي فرق به هیڅ نه وای خو فقط هغه پیسې به شي ډیر قرار وای یعنی په صورت باندې چې روانو خلک نه و آماده اجتماع نو آماده او دغه نو ان جامعه او د اته د همسایګانو ودیته ودغه شی حالت آماده نه کوم ام الله خان چې هغه فکر کاوه مثلا خاطر باندې او انګلیزان خو دوی خو یاغه زموږ سره نه پېرم یو دښمنی لري کله چې 2000 سلرم ترې 2000 باندې دوی غوښتل چې دغه پی آر ټی تقسیم سي نو دی ول چې موږ په هلمند موږ د هلمند پی آر ټی غواړو صرف د هلمند پی آر ټی په دې خاطر باندې دی په میوان کې هغه ډیر یو لوی شکست دی په میوان کې خورلی او اوس سره چې هغه غش د دغه څواخي د هلمندیانو د کندهاریانو د دوی څواخي نو هغه خپل هڅونه کوشش دی کولای شي خپل کوشش وکړي چې د یو خدای امان الله خان حکومت نسکور کی او دوهم افغانان د هغه نفرت چې دوی د افغانان سره درلودي غوښتل چې افغانان په داسې بد حالت کې وساتي تر هر وخت پورې چې امکان لري او دا غوی دا د پاکستان جوړیدل دا هم تقریبا د انګریزانو ستراتیژي چې کله د پاکستان جوړوله نو دغه دا و چې یو به افغانستان ضعیف وساتي او دوهم دوی به د روسیې په مقابل کې یو پلیټ فارم بلري چې د دې ځای هر کله چې وغواړي د روسیې د شکست لپاره یا د روسیې د ماتول لپاره دوی دغه ځای ته حرکت وکړي چې هغه بیا موږ ته ویلله چې دوی تر ډېر حده پورې کامیاب شول د خپل په دغه کې خپل په نګانې د روسیې د پیسلو حکومت نه سکورول په دغه کې به د زړه پاکستان څخه استفاده وکړي او د غوي د یو اس اس اریا سوویت یونین شو هغه وګټو په شاله
ډېر مننه ډاکټر صاحب یو اوریدونکو لرو تاسو هم مهرباني وکړئ هم درد صاحب تاسو یې خبرې وکړئ
مننه تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم د ما خدغه نظر د سروان ته محترمه سي د غازادي سل مانګل څخه کمرنګ دي کنه دا خو یو نوم د ازادي ور سره یې کنه چې ازادي مونږه خسته ده نو ازادي خو نه ول سره استاونه د مونږ مشران حکومت سره است ځکه مشران هم په تور لیست کې د رسمیت نه لري اولس باندې مطلب محدودیتونه لګېدلې دي مکتبونه او پانتونونه بند دي همدغه څه روزګار بند دا ترکه کارونه بند یو بل خبره دا کومه چې ازادي اخیستل خو سید پاکستان هم ازادي اخیستل خطر نه په پورې پلنګو باندې هغه ازادي ساتل دا من ازادي واخلو خو سره له پدګې نه دا ازادي ساتل نه سو زه دا غواهم چې په دغه ټوله سیمه کې ما یو قسمونه دې چې بل چاته مبارکي ورکړي مثال له خبره یا د ورځ دل منزل وسنه خو ور سره لیدل شوی کنه نو زه دا غواهم چې کومه ازادي دا ازادي مثال خبرې روسان هم کراغلي ولاغلي مې له موږ خو دې ته نو راغلي چې افغانستان موږ ونیسو هم دا چې مثال خبرې کانګرسان راغلي خو زه دا غواهم چې ازادي باید موږ وساتو ازادي رښتیانه ازادي کومه د ازادي موږ په ځاو زمون کنټرول کې دا نه دا مثال خبرې په سرحداتو پورا کنټرول لرو نه لرو په تور لیست نه وتی نه وتی مګربونه خلاص دي نه دي خلاص نو ازادي خو هغه توې چې مثال یو مرغۍ کاپس کیو آزاد دی چې کاپس او دی آزادي دوه نه فرق لري چې مثال کاپس او آزاد په ځا سمنه فرق لري نو زه دا غواهم چې باید آزادۍ ساتنه تضمن شو او دسې قدم اوچت نکو چې مثال بیا نور مجبور کو چې پارا طریقې یو موږ بیا اشغال کی نور موخ نه نی
ډیر مننه همدر صاحب کور ودان جانبا صاحب دې همدر صاحب خبرو کتا سی سوال هوړې مهرباني جانبا صاحب
اول خو زه وطندار لږ تصحیح کوم ستاسو په اجازه چې پاکستان کوم خپله آزادي نه ده ترلاسه کړې. پاکستان ته هیواد جوړ شوی دی او دغه هم دغه پروپاګاندا د پاکستان چې موږ آزادي اخیستې ده او داسې دی واچ آزادي افغانستان اخیستې ده او افغانستان د تورې په زور اخیستې ده. آزادي افغانستان آزاد دی. آزادي اصلا داسې یو پدیده ده ښاغلی څاروان چې هغه تا په ذهن کې باید وسیږي، تا په وجدان کې باید وسیږي، ولو که ته په زندان کې موسیږي.
لیکن دی وایي چې اوبښی دی وایي چې کله چې ستا فضا ستا په لاس کې نه وي، ستا پولی ستا په لاس کې نه وي، کنټرول ستا په لاس کې نه وي، خلک دې آزاد نه وي چې څه وایي، څه درس وایي، څه اوري، نو دی د په نظر د آزادي نه ده.
ښه، دا د دې قسمت کې زه څه نه وایم، دا واکان چې یو سلسله آزادیګانی یو تعداد آزادیګانی کاملا سلبي او د دغې حاکمې ډلې په شتون کې اصولا آزادي په هغه معنا چې زه پرې پوهېږم یا تاسو پرې پوهېږئ زه به دا اجازه ځان ته ورکړم چې ستاسو په استازیتوب دلته ووایم. یو څه خو په هر حال د تاسو کولی شئ اعتراض وکړئ. هغه آزادي چې متمدن خلک پرې پوهېږي تابان چې په افغانستان کې د آزادۍ د طالب په موجودیت کې د یو افراطي بیوروکراسي طالبانیزم په شتون کې ابدن راستن راځي. خو زه په دې ټینګار کوم چې آزادۍ باید انسان په ذهن کې وسی، په فکر کې وسیږي، په سوچ کې وسیږي، په وجدان کې وسیږي، چې ډیری د افغانستان خلک دغه احساس لري چې موږ یو غیرتي یو آزاد قوم هستو، خو د ستم لاندې هستو او ازادي خواته زو دغه بشپړی ازادي چې البته بشپړی ازادي نه پیغام تر کومه بریدنن په دنیا کې شتون لري. خو دغه فکر آزاد فکر باید تاسو په ستاسو په ذهن کې د منځ لار نشي. کله چې تلاره اسارت ته غلامی ته فکر دی غلام شو د هغه وخت اختصار هم چې د دنیا نو ختمه ده ته یو مزدوري یو غلامي لکه دغه همسایه هیواد لکه پاکستان همداسې مستقیمې تاسو ته ووایه. نو په دې ترتیب زموږ خلک آزاد دي، فکر آزاد دی، د یو ظالم جابر حاکمیت لاندې دي بې له شکه چې بیرغ نه پرېږدي. په ننګرهار او په قندهار او په پکتیا او په بل ځای کې ملي بیرغ دا خلک نه پرېږدي. یعنې دوی خپله بندیان دي دغه طالبان، خپله یو منحط فکر اصیل دي. دوی د آزادي په مفهوم نه پوهېږي. دوی نه پوهېږي چې ځوانان خلک نشه کولی دا غوی فکر اصیل کې ته به څنګه زما سوچ سره مبارزه وکړي، زما سوچ به د منځه یوسي، زما آزاد فکر به د منځه یوسي. دغه ستا بیرغ زه نه منم ځکه چې غیر مشروع دی. هغه بیرغ په لویه جرګه کې په پغمان کې د ټول افغانستان راغله خلک امان الله خان ورته وویل تور رنګ په دغه معنا، شین رنګ په دغه معنا، سور رنګ په دغه معنا. دا ستاسي اراده چې منه یې کمی منه یې که بل رنګونه انتخابوي بل رنګ انتخاب کړي، مهرباني وکړي دا به ملي بیرغ شي د افغانستان. دوی دا بیرغ د چا په نوم درته راوړی دی؟ نه دي کوي د اسلام په تجارت په نوم تجارت دغه ټیکداري دي بس کی. د افغانانو احساساتو سره دی لوبې نه کوي. دا بیرغ ملي بیرغ د افغانستان درې رنګه دا په ډېر لوی زور، په ډېر لوی قوت، په ډېر لوی اراده، د خلکو په اراده، په لسیزو کې د افغانستان په خلکو په ذهن کې، په تحت ذهن کې، په وجدان کې، په تاریخ کې ځای لري. که دوی دې شانو سره لوبه وکړي تاریخ به دوی وځپي. هر څوک چې وسی خلکانو دا کار وکړ پښیمانه شول، پرچمیانو دا کار وکړ پښیمانه شول، دغه په اصطلاح مجاهدینو دا کار وکړ پښیمانه شول. بیرته د انتقالي دوره راغی، هماغه تاریخي بیرغ بیرته ځای ونیو او دا کار به په دغه حاکمه ډلې هم کی. دا هم وایم بیرته چې راځي شو هماغه د امان الله خان ستر رول ته په تاریخ کې سره د دې چې امان الله خان ډیر زیات کارونه کړی دي د افغانستان د پرمختګ لپاره، د افغانستان د مدرنایزیشن لپاره. یکی شک نشته هماغه چې مخکې هیواد څه ویلي کېدای شي چې یو سلسله تون ردیګانې به شوي اوسېږي چې ښایي هغې نه به ګډه شوې وای. خو اوس دغه تاریخ اگر و مګر نه لري، موږ څه چې لرو هغه لرو، دا یو واقعیت دی. اما دا چې دا ټکي ته بیا هم به زه اشاره وکړم چې افغانستان په دې منطقه کې آزاد هیواد رامنځته شو، رامنځته وو، دلته مسترد که خپل استقلال. تاسو د تاجکستان په نوم کوم هیواد پیژنده؟
تاسو د ترکمنستان په نوم کوم هیواد پیژنده، تاسو د ازبکستان په نوم کوم هیواد پیژنده، تاسو د پاکستان په نوم کوم هیواد پیژنده. هغه وخت تاسو د ایران په هغه وخت نیمه مستعمره و. نو فکر وکړئ په څه زور دغه افغانستان په دغه جغرافیه کې بیرته خپل استقلال استرداد کړ او کولی شو چې وی ساتي. دغه هیوادونه ټول یا د روسیې تزاري لاندې وو یا د برطانیې د لاندې وو، درست. اما دغه ته خو باید دغه طالب سوچ وکړي چې آزادي دا کومه سیاسي کلمه نه ده، آزادي دا ستا هستي ده، استقلال ستا هستي ده، ستا تاریخ ده. که ته په دې سر نه خلاصېږي او خپلو مشاهیرو ته ولاو که کوم ځای کې ته پرې انتقاد درې چې په تا یې سل ځلې زه لرم، نو ته په دې پوه شه چې ټول تاریخ ته مسخه کولی نه شې، ته تاریخ زما ځپلی نه شې، ته زما فرهنګ ځپلی نه شې. که ته دا کار کوې دا خیانت دی خپل هیواد سره دی. نو په دې ترتیب د امان الله خان رول په تاریخ کې ډېر اوچت دی ښاغلی څاروان. هغې سره چې ډېر کارونه نور وکړي، یو کاریزما یې درلودله. فکر وکړي د بخارا امیر وتښتېده چېرته لاړ، کولی شو ترکیې ته لاړ شي، کولی شو چې عربستان ته لاړ شي، خو هغه راغی کابل ته. کابل کې په قلعه غیبی کې ورته کور ورکړل شو، عزت ورکړل شو، دلته ورته پناه ورکړل شو، د ټول ایلو بیت سره. همدغسې په زرهاو آزادي غوښتونکي د هند نه، که مسلمان وو که غیر مسلمان وو، همدغه د امان الله خان ټیم سره یې ډېر نږدې تګ راتګ درلود او موږ د دوی هغه مبارزه د استقلال دپاره هغې نه حمایت کوو، ملاتړ م کوو، انګېزه م ورته ورکوله. او دغه چې وروسته بیا دغه نور هیوادونه آزاد شول، مستقیما الهام د افغانستان او دستر امان الله خان او د هغې د ټیم هغه محمد ولی خان کرنیل و، موږ استاد سوالنی تفیر سیار په دنیا کې تا هغه ترزی و صاحب و خدای دې وبخښي او خپله ستر امان الله خان و.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسې د نادر خان نوم یاد نه کو، منصور صاحب تاسې څه وایست؟ ویل کیږي چې په تاریخ کې هم داسې راغلی دی، تر ټولو هغه جبهه ډېره وړاندې وه او ډېر پرمختګ یې وکړو، تر ټله پورې ورسېدو. هغه جبهه چې مشي د نادر خان په لاس کې وه، څه فکر کوئ چې نادر خان رول په استقلال کې څومره و؟
بله، نادر خان هم د هغې خوځښت غړی و چې د انګریز خلاف په د جګړې اراده یې درلوده. سره د دې چې وروسته بیا دا ویل کېږي چې نادر خان د انګریزانو په ملاتړ راغی او کابل یې ونیو، خو په دې اړه ضدو نقیص راپورونه دي، ځکه دی د پکتیا له لارې، د لوی پکتیا له لارې تر تل پورې چې رسیږي دلته. دا اوس د منګلو مشرانو سره ناست یم او دغه بحث دوی هم اوري چې په هغه یوازې د منګلو 3000 کسان په دې جګړه کې شهیدان شوي او ادیرې دا اوس هم پټل او واڼه او دې سیمو کې دي. دغسې د زادرانو او د نورو قومونو د وزیرو، مسجدو، زازیو او نور مجاهدین چې هلته وو، بونکه د خوست صبری دي، کلاکان دي، که نور قومونه دي، دوی برخه واخیسته. تر څنګ د نورستان د طرف نه د ګلګیتا او چترال په سیمو کې ارواښاد عبدالوکیل خان نورستانی و چې هغه هلته د انګریزانو په هغه لویه چاونۍ یا کومه فرقه چې وه په هغې شبخون وهلو او ډیری انګریزان یې هلته ووژل. د دې تر څنګ مخکې چې ما یادونه وکړه د ای پی فقیر او د دوی ملګرو ډیرې پراخې مجاهدې او مبارزې وکړې، د دیر او د باجوړ او د سوات نوابانو، د ترنګزو حاجي صاحب، د بابړې ملا صاحب او دی علماو په دې لیکه ډیرې پراخې مبارزې درلودې. په بلوچستان کې پراخې مبارزې وشوې، د سند مجاهدینو او مبارزینو چې د مولانا عبیدالله سندی پلویان او ملګری و، هغوی هلته مجاهدې درلودې. په لوی هندوستان کې ډیر پراخه حرکتونه او خوځښتونه چې د مولانا محمد قاسم نانوتوی چې د انګریزانو خلاف د انقلاب امام یادید او د دیوبند دارالعلوم مشر د هغه د وخت نه چې په هغه لومړی وختو کې او بیا وروسته مولانا شیخ الهند او د هغه نور ملګری چې کله محل ته مبارزه شروع کوي، حتی ګاندی د جمعیت الانصار په نوم چې هغه کوم خزانه جوړه کوي یا صندوق ورشي، د هغه په مرسته په هندوانو کې هم د مبارزه اغه توم نه اچوی هندوان او سکان ماته راپورته کیږي. گاندی ته لوی لوی غونډه جوړوي د هندستان په مختلفو سیمو کې، هغه راپورته کیږي. خو له بده مرغه په ورستیو کې چې کله بیا مجاهدی او مبارزي لدی ځای کیږي او اساس دا وی چې په لوی هندستان بیرته هغه یو زر څو کلن اسلامي نظام چې د لودی او غوري او سوری شاهانو چې لنی کمرغه خاغله ډاکټر صاحب عبد الله هواد مګو تاسو سره په دې بحث کې شریک دی او د هواد د ویاللی شاهنشاه شیرشاه سوری د کورنۍ غړی دی. دغه سي نوري کورنۍ چې مبارزه کوي او هلته حکومتونه درلودل، اراده دا و چې بیرته ماغه برم راځوندې شي او دغه خطه ټوله یو حکومت او یو اسلامي نظام وي بیرته ما، مګر انګریزان نو د سیسی جوړ کړو، هلته د جناب نوم یو څوک را پیدا کړو او نور حرکتونه او هغه پنجاب رجمنت چې د انګریزانو رجمنټو د هغوی فرقه وه، د هغې په مشرۍ پاکستان په نوم یو هیواد جوړ کړو چې د افغانستان ځمکې ټوټه کړې د بنګلادیش د هندوستان نه، اول تر هغه پنجاب رجمنت حاکم کړو چې تر ننه پورې د انګریزانو لاسپوڅه دی او په سیمه کې د اسلام د مسلمانانو او حتی د بشریت په ضد تر سره کړو.
سلامت اوسې. سلامت اوسې منصور صاحب. ډاکټر صاحب، هیواد مخکې هغه تیروتر ته اشاره وشوه، تاسو یادونه وکړه چې د امان الله خان په وخت کې وشوي او یو څه افراط کار واخیستل شو یا چټک ګامونه واخیستل شول، لیکن نن چې د خپلواکۍ ورځ ده، شر چې هغه مثبتو اقداماتو ته هغه اقداماتو چې تر اوسه پورې تاثیر شته په افغاني ټولنه باندې هغه ته اشاره وشي. مثلا د اول ځل لپاره په افغانستان کې اساسي قانون په یو نوم باندې جوړ شو، یا د مطبوعاتو اول قانون په دې وخت کې جوړ شو، دا هغه شاندې چې لمدې دورې اکثره پیل شوې دي، که په دې هم خبرې وکړي شبوي مهرباني.
تشکر. اساسي قانون خو چې د یو هیواد کله چې پیسوله باندې دغه سوزي د ملک توایفي سوزي او ټول یو هیواد ځینې جوړیږي، هغه په اصل کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې شروع شو، مرکزی حکومت جوړ شو، پیسوله باندې ملک توایفي د بین یوړل. د امیر امان الله خان په وخت کې هغه ګامونه واخیستل چې هغه یو منسجم هیواد کولای شي، مثلا د شانوري سوشل تاسو اشاره وکړه، فرض مثال موږ منسجم اردو نه درلودل، لکثر موږ درلودي کله چې به چیرې دوهم جنگ د افغان انګلیسو سردارای خان فرض مثال زموږ پر نیکګانو باندې یا د نیکګانو باندې یا د نورو ولایتو په مشرانو باندې ویژه وکړي چې دومره عسکر راوستو چې موږ دوی د جهاد لپاره یا دغه څه د مخه، د امیر امان الله خان په وخت کې دوی درست اساسي ګامونه شروع کړل، د یو اساسي د مملکت هغه بنسټونه د کړې شو، مکتبونه ریګولیټډ کی سم سي پیسلا باندې تر یو قانون او قاعده لاندې راوستل، مالیاتي سیستم مرکزی کی هغه یعنی دغه بنسټ کې شو ول، یعنی د مالیاتو سیستمو مګر داسې یعنی په دغه رقم باندې چې مثلا یو مملکت لري په هغه رقم باندې نو هغه مالیات ټول ملي کړل او دغه د فارې یو اساسي بنسټ کې شو. اردو مثلا فرض مثال مشتسي اردو نه درلودله، کی تو پراکار چیرې و پولیس مو دغه سی و ډیر هغه کارونه قانون اساسي چې تاسو یادونه وکړه د شوز حقوق و مکتبونه و پانتونونه و دې ټول، یعنی هغه امان الله خان کله چې د امان الله خان نوم یادیږي دغه سره ډیر نور داسې شیان یادیږي چې هغه اساسات د امان الله خان په وخت کې ښه ورسول چې تر اوسه پورې چلیږي او دغه ټول لاسته راوړنې چې دي دا فقط د ابتدا او شروع د امیر امان الله خان غازی په وخت کې وسو چې تر نن پورې هغه مشتسې پیسې لا باندې دغه شیگتی موږ دغه استفاده کو دغه د اساساتو چې د بنسټي شیو.
بله ډیره زیاته مننه جانبا صاحب، تاسو هم که په دې اړه نظر لرئ مهرباني وکړئ.
نو زه په څه کې اضافه کوم، زه موافق یم دوستانو سره د سر امان الله خان رول د افغانستان په مدرنایزیشن کې هغه بېساری دی، که هغه د نسوان د ښځو حقوق دي، که هغه نظام سازي ده په ټولیزه توګه، که هغه د افغانستان د صنایعو ایجاد دی، هغه مدرنې صنایع، نظام نامې یا د اساسي قانون د نن ورځې په ژبه که ووایو ترتیبول دي، پارلمان د افغانستان په یعنی د معاصر پارلمان رامنځته تمه ده چې موږ همېشه خپل په تاریخ کې جرګې درلودلې چې دا هم یو مظهر ده د پارلمانتاریزم دی بېله شکه. خو معاصر پارلمان، معاصر ځوان بېشکه چې د امان الله خان په دوره کې امانی په دوره کې په ټولیزه توګه چې یو ټیم موږ په نظر کې ونیسو، دا خپل امانیه خو یو نفر نه و صحیح ده چې هغې کې دغه کاریزما د ستر امان الله شاه امان الله خپل ځای لري، خو هغې سره یو لوی ټیم و او ډېر نوي فکرونه و. او هغه شی چې ډېر مهم دی زما په نظر او د غزما تحلیل او برداشت د شاه امان الله نه یو دا دی چې دغې شخصیت یو څه چې درلودل ښاغلی ساروان، البته ډېرې نورې ښېګڼې هم، دې سیاسي جرات درلوده، سیاسي اراده یې ډېره کلکه وه، او هغه څه چې ویلې هغه یې کول. چېرته هغه څه چې مخکې هېواد صاحب مشاره ورته وکړه چې کېدی چې تندروي به هم کړي اوسي، یعنې په وچ زور یې کلک ځینې شیان تطبیقول، خو کاشکې تر اخره کړی وای، کاشکې دغه وچ زور تر اخره پورې تطبیق کړی وای، او دا ملایزم به نن په افغانستان کې بیا به نه سقاو راته، نه سقاو زادګان به راتلل، لکه چې نن دغه بچیان هغه چې افغانستان باندې حاکم دي په ډېر خواشنۍ سره چې افغانستان یو ریګرس خوته نه وایي. دغه اراده چې دې په 19 کال کې رامنځته کړه او په دغه سوکې او زور یې استقلال ترلاسه کړ او لار دنیا سره روابط ټینګ کړل، دغه هر څوک چې وایي چې روسیې شوروي روسیې افغانستان پرسته پیژندلې، اول دا یو کاذب نظر دی. افغانستان په هغه وخت کې هغه روسیې شوروي ورته ویلې تر اوسه پورې شوروي اتحاد رامنځته شوی نه و، دغه روسیې شوروي یې په رسمیت وپېژندل، اول موږ دا کار وکړو، بیا هغوی هغه ولادیمیر لینین د هغوی دغه د امان الله خان لیک ته مثبت ځواب ورکړ، په نتیجه کې دواړو خواوو یو بل په رسمیت وپېژند. یعنی هغه وخت کې دا جرأت په کار و چې ته د انګریز د زور ته په کتو، د هغې ټول فشار ته په کتو، درې جګړو ته په کتو، د قربانیو ته په کتو، ته دا جرأت ولرې او ووایه چې زه ستا دښمن، چې د برطانیې دښمن و شوروي، هغه روسیې شوروي یا مخکې تزاري روسیه رقیب یې و، دښمن یې و، ته لاړ شه د هغې دښمن په رسمیت وپېژنې. دا یو لویه سیاسي اراده یې غوښتله. هغه وخت کې دغه سیاسي اراده رامنځته شو، بیا وروسته ترکیې سره روابط ټینګ شول، همدغسې ایټالیا سره، فرانسې سره، جرمني سره، نورو هېوادو سره. نو په دې توګه د دې شخصیت رول ډېر لوی دی ښاغلی صاحبان، موږ ستاسو په تاریخ کې، او ښایي ښایي که په دغه طالبو کې څوک پوهېږي د افغانستان په ځای، او که د دوی هدف رښتیا سره دولت سازي اوسېږي، نه طالبان سازي د افغانستان، نه مدرسېزم په افغانستان کې خپرول، هغه هم د نورو چا د نورو پردیو خلکو په لمسون، نو هیله ده چې خپل تاریخ ته ژور وګوري. نیمګړتیاوې شته زموږ تاریخ کې، تېروتنې شته دي، تبرویګانې شته دي، خو ډېر مثبت کارونه زموږ ستاسو پلارونو کړي دي چې هغو نه باید زده کړو، او دا داسې نه کو چې اګنور یې کړو، یعنې بېچنایي ورته وکړو او ووایو چې دا نه پېږنو سم مسلمانان نه وو، دا نه پېږنو زما په زړه نه وو، طالبان نه وو، دا ټول بیهوده خبرې دي.
سلامت اوسه غوث جانبا صاحب، له تاسې هم ډېره مننه، همدارس له ښاغلی صدیق منصور او ډاکټر صاحب عبدالله هیواد څخه مننه، له تاسې اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي راډیو خپرونې اورئ.